السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به ووري چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. ویل شوي چې په نننیو بحثونو کې به ډیر تمرکز د افغانستان پر اړوندو مسئلو وي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیا خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ امیندا مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پنسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړ. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخواني استازي ګلن میلز په ځای د دنده مخته وړي. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی چې اغلی مک ګریګور به له قطر کار کوي او له هغه هیوادو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مک ګریګور پخوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جک پوري سلاکار پاتې شوی دی. د استرالیا د دفاع په وزارت کې هم د کار تجربه لري. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه د جمهوري نظام په وخت د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی دی. د طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د مځکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کومو خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورونه ودان کړي دي له هغوی سره به څه کېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د مځکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د بختر اجانس د راپور له مخې نورالدین عزیزی د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجه یوف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان سره او د ازبکستان له سرخان سیمې تر پل خمری پورې د برېښنا د لیک په تړاو خبرې وکړې. عزیزی او ورسره پلاوی د سه‌شنبه په ورځ تاشکند ته تللی وو. له نږدې درې کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ازبکستان له اوسنیو چارواکو سره یې اړیکې ښې دي، خو د ازبکستان په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستاني پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشو چې هدایت الله خان د باجوړ د مډول سیمې ته په موټر کې روان وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. هدایت الله خان د خیبر پختونخوا د پخواني گورنر شوکت الله خان ورور له 2012 کال تر 2014 پورې د پاکستان د سنا غړی وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی دی چې سبا تر نیمه پایلو به مخکې اسپانیا له جرمنی او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبې د جون په 14 په جرمنی کې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډلو ترمنځ د سه‌شنبې په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډلې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پای لوبه به د جولای په 14 ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه اورېدلی شئ، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به لومړی دا راپور واخلو چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په راپورونو کې راغلی چې په نننیو بحثونو کې به تر ډیره هغه مسلې یادیږي چې له افغانستان سره تړاو لري. دا چې دا مسلې څه شی دي، تفصیل به له احمد شیبره واورو.
د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې دی. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې نن دوهمه ده، له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبرې وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش، القاعده او یو شمېر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي، او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاقېږي. د شانګای د سرمشیزه نشته دوی اونۍ وروسته تر دې جوړه شوه چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان پاړه د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ د دفتر مشه روزا اوتنبایو په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خپاره شوی تروریزم افراطیت هیوادونه اندېښمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندېښمن دي. د ډلې نږدې درې میاشتې مخکې ماسکو ته چیرمه پر یوه حال د برید پر مهال 144 کسان ووژل او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په 3مه د 14 په ترڅ کې تر 100 د ډېرو کسانو ژوند واخیست. د شانګای د همکاري سازمان د 2001 کال په جون میاشت کې د چین په شانګای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان 9 غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی دی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي. د شانګای سازمان د دغو غړیو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیې په ګډون 14 شریکان لري. د شانګای د مشرانو په نننۍ غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څرنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د ترهګرۍ، افراطیت او بیلتون پالنې سره مبارزه کیدای شي او تر 2019 کال پورې څرنګه د مخدر موادو پر ضد ستراتیژي جوړېدای شي.
و موریدل چې د شانګای د سازمان په سرمشریزه کې نن په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان مسالې څېړل کیږي. د شانګهای د سازمان غونډه په استانا کې پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جینپینګ لخوا پرانستل شوه. د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنه د افغانستان امنیتي وضعیت ده او دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش په څیر نړیوال ترهګرۍ ډلې شته، هغه اندېښنې چې په خاطر دې د طالبانو حکومت رد کړي. نړیوال او د سیمې هیوادونه دغه راز د طالبانو غواړي چې د ښځو د حقونو مسأله جدي ونیسي او د ښځو د تعلیم او کار حقونه ورکړي، خو طالبان بیا دغه حقونه کورنۍ موضوع بولي او لنړیوالو غواړي چې پر دوی د پدې مسأله کې فشار نه راوړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوهې په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درېمه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او وی ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان من راستیلی روزمری ډیکارلو ویلی د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده زیاته کړه. مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي او د دوهې درې میناستې مشرې روزماري ډیکارلو د سې شنبې په ورځ له افغان ښځو او د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوو انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنی حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپله د ستونزه رامنځته کړې، نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي، نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کولې.
طالبان موجود تحصیل دخترا په اچ پي دي گرفتن. طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وی چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زکړې بندو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د شهر شمې په ورځ د دوی درې میناستې په اړه معلومات ورکول دا غونډه له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلور ویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړي دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوه په درې مناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوه درې مناسته د جون په دیرسمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د محل په ټول افغانستان کې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو چپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 چپو خبرونه لري. په افغانستان کې یو شمیر خزینه خوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له یو اړخه د دوی ماشونه سم نیمایي کم کړي او له بل لوري د دغو کم ماشونو په ورکړه کې هم ځنډ رامنځته کیږي. دغه خوونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسسو غواړي چې د تنخواو په ورکړه کې بیړه وکړي او په خپل وخت ورکړي او دغه راز دوی غواړي چې بیرته یې ماشونه هم ورته لوړ شي. دا چې دغه ښوونکي نورې څه څرګندونې لري تفصیل به په دې راپور کې لا په دې سپوږمۍ نه واورو.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی ماشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی ماشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي، د دوی میاشتنی ماشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل دیو دولتي ښوونځي یوې سرمالمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ ماشونه 15000 افغانۍ سوي او دې میاشت کې هغه هم رانه کړي. وایي دا سات میاشت کې ټولې راکوي. وایي ماشونه مو ځنډیدلې دي، ټولې اندېښمن یو. ښوونځي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي، ځینې کونډې دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل ښار د یو بل ښوونځي یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي ښوونکو ماشونه کته راغلي دي، نو 15000 ماش سره څوک نشي کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه ماشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډیدلې دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی، لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې په لومړۍ مرحله کې 30% لږو رای ورکوونکو خپل رای وکارولې. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي اوس ویلي دي چې په ټاکنو کې د لږو خلکو ګډون له نظام سره د دوی د مخالفت په معنا نه دی. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی دي. لومړی پړاو ټاکنې چې تېره جمعه وشوې هیڅ کاندید پکې ونه توانید چې تر 50% ډېر رایې خپلې کړي. د همدې له امله انتخابات دوهم دور ته وځنډېدل. په لومړي پړاو کې لږ خلکو رایې ورکړې. هغه کسان چې د رایې ورکولو حق یې درلود څه باندې 60% کې انتخاباتي حوزو ته ورنغلل چې رایې ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي د چهارشنبې په ورځ وویل په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون د مخالفت په معنا نه دی.
البته در مرحله اول انتخابات
دی وایي د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه څه برخه وانه خسته. ګډون تر هغه کم وو چې تمه یې مشکوله او داسې اټکل کېده. که څوک داسې وانګیري چې دغه کسان چې رایې نه دي ورکړي دا د دې لپاره دي چې له نظام سره مخالفت کاوه دا به د دوی سخته تېروتنه وي. خامنهي په ایران کې وروستۍ پریکړه کوي او بشپړ واک ورسره دی. د له هغو وسایلو او هغو مؤسساتو چې واک ورسره دی د انتخاباتو او د ایران د کورنۍ او بهرني سیاست لوری تعیینوي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا یو کال تر ټاکلې مودې مخکې ترسره کیږي او دا ځکه چې د دغه هیواد مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سش کال د می په میاشت کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د ایران د رژیم له لوري انتخابات له نړیوالو اصولو سره ډیر توپیر لري چې د ولسمشرۍ د ډیرو کاندیدانو نمونه د رژیم له لوري تر انتخاباتو مخکې له لسته لري کیږي. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د سعید جلیلی او مسعود پزشکان تر دوهمې مناظرې وروسته هم د خبرې کیږي چې انتخابات په خلک تحریم کړي او هم په انتخاباتو کې د ګډون خبرې کیږي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکې. دیره ولارس 15000 د شوز د پر آیت بهتره آیت دی. تخپل کور ته 15000 وړای سي. یوازې موږ د کور د برق بیل یو ل 1000 افغانۍ راغلی و. ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل دي طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي. حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یو لسر راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزش د مافانه به هر د اورنه چې موږ د خزم راتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دایره حمله دی چې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي باید فشار پر راول شي او کني کېږي نو هر خبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي. خو د فشار اړو فکر کوم چې یو کالم د دوه حکومت دار خمه نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرون ملتیم وکړی. قدر منورتون کو ده طالبان حکومت سو ورځی وړاندې په رسمي مکتوب کې دولتي دارو ته خبر ورکړی چې لدی وروسته باید خځینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منې کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کېنول ګڼي. وایي 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نه کیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې شفیقه چې ډاکټره ده وایي د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار ته تلله، پخوا 60000 افغانۍ معاش ورکوه، خو د طالبانو د حکومت نوي مکتوب چې پکې د ښځینو معاش 15000 ویل شوی دی سخته اندېښمنه کړې ده. ډاکټره شفیقه په پیل کې د نورو میرمنو پاکله وایي
ترانسپورت مشکلات دی چې دوی په اسانۍ سره یو خود ترانسپورت لري هم نه، عاید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په پښو ځي ورځي، بیا چې د کندهار ګرمۍ هم به حده زیاته ده نه، نو دوی نسي کولی چې رسیدګي وکړي. 15000 افغانۍ بیا په دغسې ګرانۍ کې چې اوس په ښار کې څومره ګرانې ده، ډالر چې هر څومره کښته کېږي ګرانۍ هغومره ډېریږي. هغسې د خبره ده، بېرته افغانۍ ورسره هم پورته شوي ده، سامانونه هم ګران شوي دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نسي اخیستلی، د کور دپاره ځینې ضرورت سامانونه نسي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي، حتی دا چې په اوسنیو وختو کې د کوچني دپاره ډایپر نه ولاکه دونه کېږي.
بله، له ځانه راته وایه خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ما ته راستوي، که نه دغسې زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یوه سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو موږ. بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش یې اوس درته کم که؟
بله، او معاشونه بې حده زیات کم سوي دي، بې حده کم سوي دي.
تاسې علت څه ګڼئ؟ د طالبانو حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپله دوی خو خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګرځي کې د کوره راونه وځي، ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي، دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده، دوی هغه غواړي پلي کړي په افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بله کار ونه کړي. 15000 په دومره لاره کې په داسې ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې 15000 خو هېڅ دي ګرسري کې، د یوه کور دپاره، د یوې میرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د میرمنو معاش بل دې وروسته 15000 ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر ما نه، پر ډېرې یو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې، هغوی ته سټرس ورپیدا کېږي، انزایټي ورپیدا کېږي. دوی د دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې د نه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږي نس وځو ننوځو، دغه رقم دي ټوله.
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص کې. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق، د هغوی د ضروریاتو مطابق دې یو فیصله وکړي. داسې نسي کولی چې دوی راولاړ سي هسې ایله نو 15000 د ښځو دپاره عاید بهتره عاید دی. دا خو بهتره عاید نه دی، ته خپل کور ته 15000 وړی سي. دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټولو باندې د حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11000 افغانۍ راغلي وي، موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15000، نو معاش 15000 سي 11000 یوازې د برق بیل دي، دا رقم دی. اوبه دي خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه مرانیسي اوس وختو کې.
زنانو چې له کور څخه بهر کار کوه د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې اوږه ورکړې وه. خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې د کورنۍ لګښت ته حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدي په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بربانی وضع شوي دي، له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ته په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه کیسه په همدغه مرماش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 افغانۍ ماش باندې د کورنۍ خرڅ او فراق او د کور امکانات نه کېږي. نو په دې سره اوسني مسؤولین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نور هم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دوی هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره داسې کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تېرو 10 کلونو کې زیات مېرمنو مختلفو برخو کې کار کاوه، ښوونځیو ته تللې، د دې تر څنګ په روغتیایي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمېر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاترو کورنیو نفقه یې برابروله. په دې سره به کورنیو ته ډېره زیاته سخته شي چې یوازې د دوی مېرمنې وي یا د دوی کور ښځینه وي چې د دوی لپاره یې نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او له بل طرفه ښځو باندې هم کاري سهاره تنګېږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر زیانونه لري. یو زیان خو دا ده هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او له بل طرفه دوی باندې کاري ساحه تنګېږي.
بله، ډېری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش هم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړې شي او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وار وار داسې محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنګه شي او له دې څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ورباندې وضع شي. اتمن په مېرمنو باندې ډېر زیات تاثیر کوي، د دوی په کورنیو باندې ډېر منفي تاثیر لري، په بچیانو باندې منفي تاثیرات لري. په دې سره د ډېر ناخوالو سره مخ کیږي. ښځې سیدي په کورنۍ کې له نارینه وو سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډېر په اقتصادي برخه کې ډېره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنیو کې اکثره وخت جنجالونه په مالي حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاش ونه لري او امکانات ونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالي حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او دا د ښځو او د نارینه وو ترمنځ په خپله د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کېږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کېږي.
که درته ووایه که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې شوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولې؟
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي. له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو کشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کار محرومېږي، او کله چې یو نسل له کار محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولای شي په راتلونکي کې. دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یوه ټولنه کې په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
په ولې
ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم دي د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 15,000 کړ. له آغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تا ته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصا د کلو روستایي ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنی دا خزه په افغانستان کې خزه په 10% کراشي موږ به خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغند رول لوبولو، ځکه کوي رب معاش لرلو کوي نه لرلو کوي رب کار کولو کوي نه کولو، دوی کولو شي چې د ځان لپاره د اولاد لپاره د کور لپاره نفقه پیدا کړي، حلال نفقه. نو ډېر خزه په کسبي شکل هم کار کولو دی، باندې کار کولو چې متاسفانه اوس نشي کولی، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کولو، ځینې خزه شاید نور داسې کسب لارو چې د باندې به کار کولو، په مارکیټونو کې کار کولو، یا به ځینې تولیدات په کورونو کې جوړول د باندې ویستل، چې هغه اوس بیخي بارشګاه خو ورته بندې کړي دي، هغه هم کمرنګه شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې دي، موږ اکثره ښځینه ډېرې په معارف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د دې مکتوب په اساس باندې 15,000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي، نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مثلا دود خپل کورونه ورته غاړه دي، دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید تاسو وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کور ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی خپل د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځه ته باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو په اړه به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز دوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه زموږ کمه ده، خدا خو مادم تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه پدې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړي دي، خو نارینه هم راځي او نو خو بیا د په ښځو هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 15,000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجې کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چغې وایي، تاسو زه باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره ده، نو د همدغه ځنه معلومېږي چې رښتیا ده. نو
بله، دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی معاشونه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولی دوی داسې کوي
تذیب خاطر باندې چې دوی باید محیط راتنګ کړي یوه لار انداز دوی باید محیط راتنګ کړي د کار ساحه پر راتنګ کړي دوی مجبور شي چې کار پرېږدي ځکه که زه زما وظیفې ته او پنځه زره معاش ماته راکوي نو په پنځه زره زما مشکل نه حل کېږي اولاد هم پاتې کېږي کور هم پاتې کېږي او نور مشکلات هم زغم اگر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم زه وظیفې ته لاړ شم زه پنځه زره باندې ساله تر مازدیګره ته به خامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم زما د بچو پیز کچالو مونه شي خو زه به دا کار پرېږدم نو شاید یو یاد همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زمونږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی په بله د بلې خانه د کور فشار دی په بله خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځې والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره سته چې افغان مېرمنو ته یې وایه
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي همد یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کړي بله لاره دا ده چې قلم اخل به د یو څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي له هغه نه شي راولی نه شي سړک ته نه شي راوتلی احتساب نه شي کولی زړه په ویشدو باید څه وکړي که هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دو باندې ځکه مونږ په د باندې یو فشار په دو باندې که ووایي چې تاسو پنځه نفره ښځه راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حق وغواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بې ولي نظام او تحقیق سره کوي یا بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالان وو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نه شي چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي اوس مونږ نه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان
کې ګوري دا د هغوی حق دی په مونږ باندې افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم دپاره دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د خو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصنه خلک چې د خلک هلته راوسي دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې هېڅ بحث پنګېږي هېڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه چې منډه راوډو هغه به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي
دا د دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوتښته هغو چېرته وو هغو چې کله په دوه کې دوی سره معامله کوله دا شی باید پرې منلی وی په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا باید تاسو مراعت کړي دوی باید قوي تضمین اغوستی وي هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي ځکه سبا دا بندیس وي ځکه دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قرن نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله په دې پوه شي او دوی داسې وایي چې دا طالبان خپله هم اکثره په دې ښه پوهېږي یو پنځه شپږ نفره دي چې هغه هلته تصمیم نیسي و دغسې فرمانونه صادروي و د افغانستان ښځې بې ځوروي و د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په مېرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار وړي باید دوی ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا هڅوي چې باید خیر ته کار نه شي کوی سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي دغه شاید دو مثلا نجات پیدا کی باید نارینه ملاتړ کی که خزی د پلارونو سره وي که د ورونو سره وي که د بیرونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي دو باید په لمن کې وي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي ژوند یې دبه لري خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي دغه دوه ځل دپاره بېخ تجربه کوي نو خدای به ربان دی د هر شپې پسې راشته امید شته چې د افغانستان ښځو پاره دی وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
بله افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو، دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کېږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنه کړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته، نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه یې بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نه شو جګولی، پارک ته نه شو تللی، ډاکټر ته یوازې نه شو تللی، حج ته نه شو تللی، نور مراسمو ته نه شو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس معاش هم خپله پاخه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ، تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک یوه ډرایي پیدا کړي، ښځې چې د افغانستان نه بهر دي هغه ورونه چې موږ د ښځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي، ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. نو ډېر دو خود داس فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت در رقم نه هم پیدا.
bale ډیر زیاته مننه خوګانی صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم. او ژوند دې وس من
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو پاک لمو غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړوندو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 4 2 2 1 4 2 1.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلي ستوي ستړي مشي په خیر راغلي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی. او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. دغه سره ترڅنګ د تعلیم حق لري چې انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي، د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره ترڅنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغه لپاره باید پاملرنه وسی. د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کنه د حقونو لیست کسرای وي د ډیر وژدي، یعنی عمده هغه څه چې دي هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسید، نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې، یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي، یعنې په 15,000 افغانۍ نسي پوره کولی. شایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 افغانۍ یوازې شاوخوا $80 کېږي. یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړي سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $1,500 دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي، د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 15,000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 15,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې سوي، شایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 15,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول سي، او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي. ځکه چې افغانستان کې دغه سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي، یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي، هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 15,000 افغانۍ بس دي او کنه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي. یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کېږي. دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې؟
د 15,000 افغانۍ ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عدل نه وي. او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي، تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ور باندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، دا راپورونه جوړ سوي، خپرونې جوړې سوي، مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا ځل هم کم دا 15,000 معاش تطبیق سي، په میرمنو باندې 15,000 ورکول سي او بل خوا د کور لګښتونه پوره نه سي، دغه میرمنې کومو کارونو ته مجبوریږي؟ زایدی صاحب،
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدله، اوس 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. هغوی اړ دي چې یوه مامور شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل د هغوی د صفایي او کار وکړي، یا اندر دي چې خیرات ټول کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه لار نه وي که سړی خپل زړه لاس کېږدي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د هغې لپاره یو معاش ورته ورکول سي.
بله، لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي، د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي، او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت، څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسې کلتور، دود او عنعنات لرو، نو د همغه کلتور، دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغې لپاره زموږ غوښتنه خو دا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یوه لاره خلاصه کړي، تر څو پورې دغه د دوی خویندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي. فکر کوم دا به یوه ښه لاره وي.
تاسو خپل وطن لیدلی، د خپل هیواد له کلتور سره، په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره، له دوی ټولنه تاسو خبر یاستئ. یوه افغان نجلۍ په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي، هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي، بیا دنده پیدا کوي، بالاخره اوس ګورو یا له دندې لري کېږي یا معاش کمیږي. دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپله د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلی دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
شکه تاسو وګورئ، تېرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وې او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول، هغه تللې کار کاوه، خو بیا هم هغه تېرو کلونو کې هم که سړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاوه، وویل چې عدل نه دی مراعت شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې له یو کال یا دو کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي، دا له کلونو کلونو راهیسې پاته دي. او د دې لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کول دي چې د هغې لپاره باید کار وسي او په ټولنه کې خپل همدا دینی عالمان، قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل سي.
که راسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي، څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قرآن کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک، او تاسې یو څه ولولئ یو واس. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي. ولې ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یوه کورنۍ کې یوه ښځینه تعلیم یافته وي، تاسې وګورئ د هغې د کور سنبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي. او د هغې سره تر څنګ که په یوه کور کې یوه خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل سوی یا په قریو ویشل سوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي، ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي دغه مغه خپلې کلي یا قریې ډاکټرې ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلمه وي همداسې، که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکی وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، خو هم میرمنې مکتب ته تللې، لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې. تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ، ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګیو کې به دوه درې هغه تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپله حاکم نظام وایي چې موږ دوی لپاره یو بیل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي او نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، خپله د مغزګي خلک او هغوی ټول غوښتنه کوي چې باید د ښځینه او مکتبونه خلاص سي. نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسې ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینه پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه همدا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دي لټول سوی، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهو ته څه کول پکار دي؟ د میرمنو غږ بیرون نه اورېدل کېږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، اوس ادم معاش ورته کمی، معاشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو میرمنو سره څه مرسته کولی سي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې که په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي شایي یو به تعلیم شزه راتلونکو 50 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پر پخپل کورونو کې درس وایي که یو چا تر شپږم ټولګي پر درس وایلی که 50 کلون نور پخپل کور کې درس وایي شاید تر یو لسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوس دا تر ټولو شلاره د پخپل کورونو کې هغه نارینه چې دی هغه هوډ وکړي یا انلاین زده کړه ورته پایل کړي او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړه لته د خپل کورونو د غړو لخوا ورته وایي دا به تر ټولو شلاره وي
او د کار په برخه کې څه کولای شي اوس دغه د کم میرمن او چې دوی کار کوي دغه ماشم څه کم سره د دوی د لګښتونو په برخه کې د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه
دا سه یو ټولنه ده چې هلته یو دود پال ټولنه ده او یو کلتور پال ټولنه ده نو دغه د پاره هغه چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري دا غوی لمخې په هر سیمه کې فرق وي که زه تاسو وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چا تورتوس چې هلته د تر دولسم ټولګي پر زده کړې وکړې فکر کوم دا مناسب نه ده ځکه چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ ولې که تاسو کابل کې یو چا تورتوس چې پوهنتون مو یې هلته ځي یعنی هر ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نسته شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د ماشوم ورته کم سته په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالی رامنځته شوي دي د دغسې کورنۍ وضعیت بالاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري
ښه د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلو وګوري کله چې ډېری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي هغوی په سټرس باندې اخته کېږي نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه دا رامنځته کېږي د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهېږي چې کومې تېر کال زما مېرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل سي د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه یې ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپله کندهار هلمند او نور ځایونو کې چې اچار جوړیږي مربا جوړیږي مستې جوړیږي قرط جوړیږي پنیر جوړیږي او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته یې نارینه په بازارونو کې خرڅوي
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې خځیم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې پدوی وکړه او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کوي او هر ورځ دوی د ځورولو په هڅه کې نسي
د خپل ولسمه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغه سختو حالاتو کې لای صبر کړی غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي زه به خوښتم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلګو لپاره د غوی کورونی لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي زه فکر کوم چې دا به تر ټولو شل عربي او کسړی په خپل زړه لاس کشیږي وایي چې کچیر زما مرمن ناروغ سین نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم زه فکر کوم دا به شونی تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د شزنه پر مخ خلاصې سي او هغه ته د کار زمینې برابرول ترڅنګ په دغه یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصول سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړی تر څو پرې شزنه لپاره هم د زده کړې زمینه برابر سي هم د کار زمینه برابر سي تاسو موږ یو غوښتنه ده او دا مو یو هیله ده
بله که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي د میرمنو حقونه ورنه کړل سي انجونو ته ښوونځي خلاص نسي او لکه ماشه چې کم سوای د امداسې نور منفي چارې هم دوی پاک کې وسی دا خپل نظام ته کومې بدې پایلې ولري
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کوم دروازه وټکی او کوم لور ته ورسی یا کوم څه وکړي نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې هم د اوسني حاکم نظام ته دی او لږه څه غوښتنه کوي چې دغه یو کار وسی تر څو پر خلکو لپاره د زده کړې زمينه برابر سي او د کار زمينه ورته ورکول
شي ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کورونا
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوي. لمک سره میل ما و استاد صفی الله زاهدی تربیه پرزه کې چیست الله مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.